سلامونه لس بجې شوې په رواني وسات کې د ورکو شو عزیزانو او د ازادي ملمخ خبرونه اوریدلای شي خو تر دې خبرونه مخ کې لند خبرونه په هرات کې د نشې توکو په وړاندې د طالبانو د مبارزې مدیریت وایي 8 کیلوګرام هغه مواد نیولې چې د نشې توکو په تولید کې کارول کېدی شي. دغه مدیریت پرون ویلي چې دغه نیول شوي توکي سوځول شوي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس خبر ورکړی چې په هرات کې د تریاکو کښتونه هم له دو اونیو راهیسې اړول کېږي. دا یې دا داسې وخت کېږي چې د نشې توکو او جرمونو په وړاندې د ملګرو ملتونو د مبارزې ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې د تریاکو کښت په 2022 میلادي کال کې د شاوخوا 15,000 ټنه غنمو د تولید مخه نیولې ده، خو د طالبانو ویاند دغه راپور موندنې بې اساسه بولي. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي نن د داوطلبۍ له لارې 15 میلیونه امریکایي ډالره په لیلام خرڅوي. دغه بانک وضاحت نه دی ورکړی چې دغه پیسې د کوم هیواد لخوا دوی ته ورکول کېږي، خو په لیلام ډول یې د خرڅولو هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ثبات ښودل شوی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپله دویمې نړیوالې شلاوریزې لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې دواړه لوبډلې نن شپه د کابل پر وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال میدان کې سره مخامخ شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پښتاني ازادي راډیو ته په دې اړه وویل:
مطمئن یم چې راتلونکي دوه سیالۍ هم په ډېر ښه ډول باندې ترسره شي. افغان لوبډله له پیل راهیسې د سیالیو لپاره چمتووالی لري، ډېرې تمرکز وي. اوس بیا دویمه لوبه وي ترڅو دویمه لوبه هم لوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپل دویمه ورستۍ لوبه هم وکړي. که افغانستان یو بل لوبه وګټي د دې لوب لړۍ ګټونکي اعلانېږي. افغانستان د جمعې په ورځ خپل لومړی لوبه په شپږو وکټو سره وګټله. دا په یوه نړیواله لوبه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړنۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کېږي. روسیه د چچنیا د بشري حقونو د مدافع په ډول د چچنیا د لانجمن رهبر رمضان قادروف ستاینه وکړه. چارواکي وایي هغه د اساسي قانون په چوکاټ کې د خپلو وګړو د حقونو په دفاع کې د پام وړ خدمتونو له کبله ستایل شوی. دا په داسې حال کې ده چې رمضان قادروف چې له 2001 میلادي کال راهیسې پر چچنیا واکمني کوي، د ځورونې، انسان تښتونې، د خلکو د ورکولو، غیر قانوني اعدامونو، د سیاسي مخالفانو د ترور او ځورونې، دغه راز هم جنس بازانو په وړاندې د زور زیاتي په ګډون له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن شوی. له دې سره سره قادروف تر اوسه د روسیې لخوا د ویاړ تر 150 زیات مډالونه ترلاسه کړي دي. او د نړۍ د کاتولیکو عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کلیسا د 2019 میلادي کال قانون نوی کړ چې هدف یې له هغو کسانو سره حساب کتاب کول چې د جنسي ځورونې په پټولو کې لاس لري. پاپ فرانسیس هغه مقررات تصویب کړل چې په 2019 میلادي کال کې په واتیکان او کاتولیک مذهب کې د بحراني وضعیت پر مهال تدوین شوي وو. نوي قوانین په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو په اړه راغلیو نوو بدلونونو سره تطابق قتلری. هغه بدلونونه هم په تیرو 4 کلونو کې په کاتولیک کلیساګانو کې د ناوړه استفادو د مخنیوي لپاره راغلی وو.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمنو مینوالو او درکوسو عزیزانو د خبرونی ګرانو دوستانو سلامونه او شهیل ستاسو د روغتیا او سوکالی په هیله د نن ورځې دغه خبرونه تاسو ته زته روشن وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، موږ ته ستاسو لخوا هر اونۍ یو شمیر پیغامونه را رسیږي چې دغه ډلې څخه زموږ ځینې اوریدونکي خپل پیغامونه په تکرار سره رالیږي، او تر څو چې د دغو اوریدونکو خپلوان او دوستان نوي پیدا شوي او هغوی موږ ته خپل پیغامونه راولیږي، موږ هم ورته خبرو. او یو شمیر نور اوریدونکي بیا په خپلو پیغامو کې زموږ څخه دا هیله کوي چې د هغوی پیغام ورته څو ځلې نشر کړو. نو باید ووایم که چیرې په هغه اونۍ کې چې د اوریدونکو پیغامونه ډیر وي، نو بیا د پیغام د تکرار ځای نه وي، او که چیرې بیا په کومه اونۍ کې د پیغامونو شمیر کم وي، بیا د دغو دوستانو هیله ترسره کوو او د هغوی پیغام په تکرار هم ورته خبرو. نو په دې هیله چې ستاسو خپلوان او عزیزان هر څه ژر پیدا سي. د نن ورځې دغه خبرونه د هغو درنو اوریدونکو په پیغامونو سره پیلوو چې ستاسو د ځینو پیدا شوو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم روشن صاحب، سلامونه تاسو ته او ټول مینوالو ته، وختم په خیر. زه محمدی جانان مخکولی کابل څخه. روشن صاحب، دغه موږ یو ماشوم پیدا کړی د ریحان په نامه ده. د شپږو کالو سپین کالي تور بوټونه پرتان دي. هر ورغاړي دغه ماشوم ته لاس کې نه ماته په دغه شمیره زنګ وی د انډین شمیره ده 70 اتیا نه وی شپږ سوه اتاویا، یعنی 70
سلامونه روشن سه محترم، تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونې ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شوم، زیول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت څخه. زه راځم، موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنه جامې، تور پکول او سری سپلې په پخو دي، او د چپ لاس دا یو غوټه هم کاګه ده. نو که دا هر چا وي، نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سلام شمېره وایم، 0 8 8 4 5 0 3 3 5. واتساپ هم پشته دی، که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 5 5 9 9. اتصاله شمېره ته بیا هم وایم، واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 3 3 5. سلام هم درته وایم، 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم، 0 9 0 5 5 9 9. اتصاله شمېره ته بیا وایم چې دا پاله شمېره ده، هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي، نو عکسونه که د چا په کاري ورته یې ورلېږم. 0 8 8 9 10. لتا صاحب د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړ. خخ پرونه الله مو مل شه.
خود ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدر نش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی، د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادر کس وی دی. پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښ هیله کیږي چې دا اعلان ته وسپارې استي تر څو کورنۍ خبر سي، او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي. 0 8 8 1 5 9 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي، انشاءالله نو دا کس به تر خپلې کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې نوم سید ولی شي، او د پلار نوم عبدالسلام شي د تیری دی. نو تقریبا دغه څو میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسېدو سره موږ کور ته راوستي، او زما سره په کور کې را سره دی. کم د کم مسلمان ورور وی زما ژغ اوري، زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي. 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي، او خپل کوچنی دی تسلیم کی. شمیره یو ځلی بیا اعلانوم، 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتساپ او ساده باندې زنګ ووهي. خپل کوچنی دی تسلیم کړه سه. نو کوچنی زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوچنی که څوک پیدا سو زما سره دی اړیکه ونیسي، دعاګانې کوي. السلام علیکم. ګرانو دوستانو، په دې هیله چې ستاسو کوم خپل او عزیز هم په دې پیدا شوو کسانو کې وي، کننو امید به نقطه کوو دعای بکوو چې تاسو ورکسوي عزیز هم ار سجر پیدا سي. اوس به هم د هغو اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره واورو چې د خپلو ورکوسو خپلوانو او دوستانو لټونه کوي.
السلام علیکم. زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جنت ذکر د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه پرونی له کور څخه نادره کده. نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سي او دغه ورکه معلومات چاته وسی نو موږ ته د پر دغه نمبر حاله کې 0508 50 02 15 5. نو دا پیغام کچیر زرخ پور سي ډیر مهرباني به وي. آزادی رادیو له کارکونکو څخه مننه.
سلامونه روشن سے محترم تا تو آزادی ټول خوګو ته یو خاص سلام ممدا وحمو به روشن سے و پیغام د سرپریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولد د کامی ول سالین می د سره تماس نیولې. روشن سے محترم زما تر زوی حمزه ولد دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلومات د همدردی د مهې د منځ سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي 0 8 3 5 5. بل شماره اتصالات هم 0 8 5 9 3. روشن سے محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې. روشن سے تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د دې خبرونه په لار وغه کړی. خو وخت
السلام علیکم. د ازادي رادیو ټول اړوندونکو او کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. محمد اسلم همت يم د نیمروز ولایت لګلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. باز السلام. زما یو اخ شیدي په نامه د حکمت الله دی عبدالجبار زوی د فراه ولایت بلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې په لاله پور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. حکمت الله د تیر و میاشت رئیس لخل کور نه درک دی. هر مسلمان ورور کز د پاره معلومات لري زما سره دی پر دغه شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واتساپ هم په حاله دی 0 2 2 1 1. شمیره یې زل بیا تکراروم 0 2 2 1 1. د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو خبرونې ته د دغه پیغام د پریښودونه مو هدف دا دی تر څو حکمت الله جان بیرته له خپلې کورنۍ سره یو ځای سي. نو د اسلامي همدردۍ له مخې هر مسلمان ور چې حکمت الله جان یې لیدلی وي راسره دې تماس ونیسي. والسلام.
لمن روشن صاحب تا ته د ورکسو وزانو پروگرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټولو ورکسوي دوستان له خپل کورنۍ سره یو ځای شي. زنه بی ولا زابلای د زابل لرغنده بلسوالی شیګان کلی نه خبرې کوي. یو ورک دوست لرم هغه هم د زابل ولای ترغنده بلسوالی شیګان کلی اوسیدونکو بارک دین د درمن خان کا کازوی د نور الدین ورور څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. بارک دین دیرس کاله عمر لري په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې ماشومان مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د بارک دین په اړه معلومات لري مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمیرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د ټلیفون شمیره د افغان بي سین 0 8 4 5 4 5 0 5. تکرار 0 8 4 5 4 5 0 5. او اتصالات سی واتساپ هم په کشته دی 0 8 5 5 5 1 6 8. تکرار 0 8 5 5 1 6. نبی الله زابلی د بارک دین زابلی پلټه.
د ازادي راډیو کارکون کاریدون کې د ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه د ولایت کابل نه نوم می احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی. نومی حمید الله دی. کچالی دلی نو د ثواب لخبار په دیش میرا زنګ مته وهی 0 0 درای واری پینزه بیا دو پینزه بیا وش پاک دازمانم بردش شماره بیایم سپر آبیا پینزه سو پینزه 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 وش بگم دازمانم برده نکار چالی دلی کور کابل ولایت که تیز شماره تیز ما سر تماس کنی
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زاغای گل د هلمند ولایت د ګرش د ولسوالی اسسره پاړی کې تای روشن صاحب تا ته سلام د ازادي رادیو ته کې به ټول ته زما سلام ورسیږي باد سلام زموږ یو د اما زوی د منیر په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې زموږ څخه نادر کسو دی سپاره معلومات نه لري د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو نو کدی خپل زما ژغاوړي په یو بل څوک د پاره معلومات لري زموږ سره په دغه لمبر باندې معلومات وکي 0 4 5 1 شمیره زل بیا تکراروم 0 4 5 1 5 1 واتساپ هم پر پاره دی ساده رنگ د پارم ده سید ورور علامه وساته کلم مل السلام علیکم
د ازادي رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کا زوی شکی اللہ نومیږي د ملایت الله زوی د پینجل مسی د زابل ولایت د تغرد ولسوالۍ د ډاګي د کلي اوسیدونکی دی عمر یې 23 کاله دی په قدمیانه او په رنګ غنم رنګ او لهجه یې څه تیزه ده د مدرسې طالب دی نو یولس میاشتې کیږي چې د خپل کور څخه نداره کدی که هر مسلمان ورور که په بهر کې وي او که په افغانستان کې داخل وي چې زما ږغ اوري نو که چارې دلی وي یا یې په اړه معلومات لري د اسلامي همدردۍ او ورورۍ له مخې دې زموږ سره پر لاندې شمېرو اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل توان مطابق جایزه هم ورکوو
0 9 4 9 5 1 بله شمېره ده 0 8 2 2 3 درېیمه شمېره ده 0 8 2 8 0 9 همدارنګه زموږ د واټساپ شمېره ده 0 8 9 4 9 5 1
غزنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ د پوهنج علاقې د ملي دي کې اوسېدونکی یم ما یو هلک ورکړه د دیارلسو قدرو به وي اختر محمد نومېږي نعمت دا زوی ده هر چا ته معلوم وي په دغو اسمانه ته دي هارډ ورک 0 1 1 1 0 درې وارې نه درې اووه دغه اسمانه دي
السلام علیکم زدا زادی رادیو ټول کارکونکو ته سلامونه وایم خصوصا طاهر روشن صاحب ته د هلمند ولایت مساکلاله د ولسوالۍ څخه خبره کوم موږ دوستي د محمود الله په نامه د امین الله کازی د مساکلاله ولسوالۍ د سوختي د کلی وشدونکو دی د ورونو نومانی یو ورور یې ګل محمد نومیږي بل جانان نومیږي څه د اعصابو تکلیف هم لري نو څه کم څلور کاله کېږي چې د کور څخه نادره کسوی دی هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي عمر سید په دغه شمیره باندې خبر راکې د اتصالات شمیره د 0 2 2 8 9 5 9 0 8 2 9 5 1 د بي سیم شمیره ده 0 0 1 0 2 5 9 میانا ونه لري تور غنم رنګ ځواني لري او لږ د اعصابو تکلیف لري شې چارې شوه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قری شرمباز خاصه په تماس کې هم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام روشن صاحب ته سلام زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نیو ښکالا کیږي چې نظاره کړی نه د مرګ درک لرو او نه رجوند درک لرو که چا یې لیدلې یا مانه څوک ورته پیژنې یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکه تماس ونیسي دی په سند ستور سند سړی وو او په ټیپاپ څخه مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپو نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 6 2 3 4 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم سپر و سپر دری یو شپر ات دوا تلور یو پینزه او دی پنامه چه دی اصلی سید محمد نمیزه در از محمد پکیر رور دی دغت باورونو او د کریم اکا زوی دی چه نوزاد ده کاریزوغان مسیدون که او
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم خدای دې وکړي چې جوړ ورغ وایست ما یو ورور دی ګل احمد نومې چې د څلور میاشتې کېږې نادره کړی ټلیفون یې د څلور میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي کار ورور سره معلومات سته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي صفر و اته یو سلو سلو سلویشت نشپیت سلو راویه بیا تکرار هم شمیره سپر و اته یو سلو سلو پاج نه و سلو و سلام
السلام علیکم زما یو ورور دی چې په نامه د ذوالحق د هلمند ولایت د کزخیل ولسوالۍ را دا ورور د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده اوس موږ ټول سرګردانه یو پلار یې هم ډېر سخت مریض دی که دی زما خپله زما آواز اوري دی د لمبر ته زنګ ووي صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت بله سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش دا زما دواړه لمبرونه دي وروره هر یو کولی شي چې ور معلوم یې یا پیدا کړی یې وروره ما ته دغه لمبرو اړیکه ونیسي د خدای په امان ښه وخت
سلامونه احترامات او پښتنه مینه د ورکو شویو عزیزانو د خپرونې ټولو همکارانو ته د اوته خان خبرې کوم د خوست ولایت نه زما یو د کاکا زوی چې نوم یې نیکولی دی اتلس کاله عمر لري د تیرو درې میاشتو راهیسې ایران ته په لاره باندې نه ده رکه شوی دی زموږ سره هېڅ اړیکه نه لري او که چاته هم په اړه معلومات وي او زما سره د پلان د شمیرو اړیکه ونیسي د واټساپ شمیره ده صفر اووه شپږ پنځه یو صفر نهه صفر دوه پنځه یعنی صفر و سو پنځه شپېته لس نوي پنځه ویشت
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه محمد اسماعیل د ایران میرجاوی څخه ټلیفون درته کوم د ازادي ټولو کارکونکو ته زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم خدای دې وکړي چې تاسو صحتمند او عافیت مند اوسئ زما یو ورور په نامه د رحمت الله چې تقریبا ولس اتلس کاله کېږي د کور سره لاره کوي په هغه وخت کې د عمر سی وشت کاله به و ان شاء الله الرحمن اوس به ان شاء الله بي داسي اوت څلوېشت اته څلوېشت کاله کې به وي د عمر نو کچیری چاته معلومات وی د زمش خپل आवाज اوري نو د فدغه شماري زمر سر اړي کوونی سي دوه صفر اته نیوي یو په پارسي به نو کوم دوه صفر اته نیوي صفر پنځلس صفر نه سو پنځلس صفر څلور سو دیرش دوه سو دیرش به پارسي د تبا یان کوم دو صفر نه دوه هشت نو سدو پنځه صفر چار سدو سی دو سدو سی جزاکم الله که هر چاته معلومات وي انشاءالله زیرم ورکوو
سلامونه د ازادي راډیو کارکوونکو ټولو مینهوالو ته زه نورالله هجران یم له کابل منګه یو ورک دوست د عطا محمد په نامه چې د کابل ولایت اوسېدونکی دی او داسې اتلس اوولس کاله عمر لري نقده هلک دی داسې برابر ویښته لري که هر چا ته یې په اړه معلومات یې مونږ ته په دغو شمارو زنګ ووایې او اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنې صفر اووه اته اووه یو یو شپږ شپږ څلور نهه دوهمه شماره امتحان شماره ده صفر شپږ اویا نهه پنځوس نهه پنځوس اووه سوه شپږ شپېته یعنې صفر اووه شپږ پنځه نهه پنځه نهه اووه شپږ شپږ
بس مننه چې وخت هم راکړې د پیغام د نشرې د هیله د اخري تاسو ته ښه پروګرام غواړم د خدای په امان.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولنه کرام اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زه په کار ځم د شلمل واشر ولسوالۍ څخه امامانی تقریبا شپانه سولس کال کې چې تاسو نن درک دی اصلي د واشر ولسوالۍ اوسېدونکی دی. کله چې نن درک شوی د شلمل مرکز د لشکرګر ځوانان نسیم نن درک شوی دی. اګه هر مسلمان ورو په اړه معلومات لري له مهرباني له مخې د زما سره د کلیم پر دغه شمیرو اړیکه ونیسئ. سمه د ټلیفون شمیره 0202 8 5 3 0 2. شمیره زر بیا 0202 8 5 3 0 2.
زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه خبرم کوم. عمر یو دوه ځانیې لکان ورک شوي دي. نومان یې مشر احمد ولی دی او کشر ولی دی سردار ولی دی او شمس الله کا زامن دی لنجد کا ملستان دی او دیده لکان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ په اصل کې د هغې ولسوالۍ دی او ورک شوي د نوزاد نشپس په منطقه کې دی. شاید چې دا دوه کاله بنزیات کم کېږي چې ورک شوي دي. چار ورور په دغه اکله معلومات لري مهربانۍ د وجې دي زموږ سره په دغه شمېرو زموږ سره اړیکې ونیسي. د ټلیفون شمېرې بخښنه غواړم چې دغه یوه شمېره سابلاسته ورته ووایو چې 0 3 1 2 9 1 8 8 5. بیا به دا شمېره ورته تکرار کړم 0 3 1 2 9 1 8 5.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته محترمو. دغه دوه وډونه ورکسوي دي چې یو حافظ شریف الله نومیږي او بل بسم الله خیال محمد نومیږي چې د پلار نوم یې جانان اکا ولایت هلمند ولسوالۍ مساکلا. دغه دوه وډونه ورکسوي دي که په هاړه څوک معلومات لري په دغه شمیره دي زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 8 9 9 8 5 5 1 5. شمیره یو ځلې بیا اعلانوم 0 8 9 8 5 5 1 5. شریف الله 14 کلن دی او بسم الله خیال محمد 23 کلن دی. دغه دوه وړونه یو 4 کاله کېږي چې ورک شوي دي او بل 15 کاله کېږي چې ورک شوي دي. نو که چیرې د یو مسلمان ورور د دغه دوه وړونو معلومات لري یا په اړه معلومات پیدا کړي زموږ سره دې په دغه شمیره اړیکه ونیسي. الله محافظ ناصر سه.
قدرمنو دوستان، په همدې ورستي پیغام سره د نن ورځې دغه خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ورکوسو یا پیدا سیو عزیزانو په حق لمشته د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو د ماشين د لارې چشمیره د همدې خبرونه په پای کې اعلانو او یا هم د واتس اپ لارې مشته راولېږي. موږ هرومره درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته ښه چاري او آرام ژوند غواړم. د خدای په امان مختمو ګورنه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. 0042 02 21 21 2 1 1 5.
د ازادي میلمه
احمد شبریم هر کله مو کوم. نن په دې خبرونه کې له داسې چا سره خبرې کوم چې دینی زده کړې کړې دي. په تیرو 3 لسیزو کې د افغانستان په سیاسي هلو ځلو کې فعال پاتې شوی دی او له ادبیاتو سره هم مینه لري. دا شخصیت مولانا مصطفی فدایی دی چې په جرمني کې ژوند کوي. مولانا صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. کلونه وشو چې تاسو جرمني ته راغلی یاست. که چېرته دا کیسه وکړي چې 2 کاله مخکې لننه د لومړي ځل لپاره جرمني ته څنګه راغله؟
سلامونه اونې کیلی شي برسه تاسو او ریدونکو ته او د آزادې رادیو کولو کارکونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. زه په 1981 کال کې جرمني ته راغلم. په هغه وخت کې د مسافرتونه او راتګ دومره سخت کار نه و، لیکن بیا هم د شوروي اتحاد د یرغل په اساس باندې ډیرو ملکونو د افغانستان سره سیاسي ډیپلوماتیک روابط قطع کړي وو. نو زم دې ته مجبور شوم چې آلمان ته پناهنده شم.
تاسو چې لومړی ځل راتلئ له پاکستان راغلئ په الوتکه کې جرمني ته راغلئ؟
اسلام آباد نه زهران ته، د زهران نه دمشق ته، او د دمشق نه مینیخ ته منشان ته.
او تاسو ویزا څنګه ترلاسه کړه؟
ویزا په هغه وخت کې نه و. مونږ کوم سیاسي او د افغانستان د یرغل هغه نه و، د روسانو یرغل و په هغه وخت کې. نو دا دلایل و چې مونږ په غیر قانوني توګه باندې آلمان ته راشو، لیکن هلته په هغه وخت کې مونږ ته دا بخنه وشوله چې تاسو سره دي چې بدون دی ویزې او بدون دی اجازه نه دلته راغلي. مونږ کولای شو چې د سیاسي حالاتو په نظر کې نیولو سره تاسو ته د دې جرمي هغه نه چې یو مملکت ته داخلېدل دي د دې بخنه تاسو ته وکړو او تاسو پناهندګي قبولو.
مولانا صاحب، تاسو چې کله لومړی ځل جرمني ته تلئ، دا به مو اول سفر و چې په الوتکه کې موقع و همداسې؟
نه، د هغې نه مخکې مې سفرونه په الوتکه کې لرل، لیکن یعنی یو ځل تلی وم هندوستان ته، او هغه په الوتکه کې و، او په پاکستان کې هم داخلي پروازونه مې لرل، تقریبا 15 یا 16 پرواز.
البته دا پرواز بیا دا ځانګړتیا لرله چې اروپا ته تللی او لنډ سفر نه و. څرنګه چې کله تاسو اروپا ته راتلئ او جرمني ته راتلئ، مخکې تر دې چې جرمني ته ورسئ، څه احساس مو کوو چې هلته به ژوند څرنګه وي او سخت به نه وي؟
داسې و چې په هغې وخت کې زما معلومات د جرمني په هکله باندې ډېر کم وه، او نه پوهېدلو چې کومې خواته دا هغه سوق کېږي، یعنی کومې خواته ځي دغه برخلیک زمونږه. آیا مونږ به دوی ومني که وبه هم نه مني؟ کولی شو چې هلته پناهندګي واخلو یا نه؟ دغه ټول سوالونه وه. او هلته چې زه د کور نه راوتلم، زمونږ کورنۍ وه، دیني کورنۍ وه، او هغوی د اروپا سره یو قسم ته په تعارض کې واقع و. یعنی یو څوک چې ځوان وي او یوروپ ته ځي، نو زمونږ په کورنۍ کې دغه اقدام چې زما و زمونږ کورنۍ و خپلوانو نه خوښولو. نو ما دوی ته هم دغه یو په اصطلاح باندې هغه وویلي و، هیله مې ورته جوړه کړه چې زه د تداوی دپاره لاهور ته ځم او ګورو. بیا مې د دې نه دوی ته بیرته احوال ولیږو چې زه جرمني ته را رسېدلی.
مولانا صاحب، په جرمني کې په تیرو څه باندې 4 لسیزو کې، خصوصا په لومړیو کلونو کې، تاسو بیا سیاسي فعالیتونه هم کول. د مجاهدینو ځینې د هغه وخت ځینې مشان مو راغوښتي و جرمني ته، دغه سیاست ته مو څرنګه توجه زیاته کړه؟
داسې و چې زه دلته کله چې راغلم، او هدف دا و چې زه خپلو درسونو ته دوام ورکړم، سره د دې چې ما خپل درسونو ته دوام ورکولو، لیکن وجدان مې اجازه نه راکوله چې زمونږ وطن د شوروي سرو پوځونو لخوا ځنې اشغال وي او زه په قراره باندې کینم او دلته. لیکن یو شی چې ما وکولی شو چې د هغې نه ځان خلاص کړم، د مجاهدینو د احزابو د غړیتوب نه. زه چې دلته راغلم، نو ما وغوښتل چې د یو مستقل انسان په توګه باندې ژوند وکړم، او ښه ته ښه او بد ته بد ووایم. او د افغانستان د احزابو اصول دا و چې د دوی په حزب او یا په ګوند کې به اوسي، نو ښه ته به هم دوی که خی هغه ته به ښه وایي او که بد یي هغه ته به هم ښه وایي. نو دا شی چې و زما د ضمیر او د وجدان تقاضا نه وه، نو دلته مې په آزادو فعالیتونو پیل وکړلو، لیکن د افغانستان د ټولو ډلو سره په تماس کې وم تر څو چې موږ وکولی شو د شوروي اتحاد سره پوځونه د افغانستان نه وباسو.
په جرمني کې چې کوم سیاسي فعالیتونه تاسو کول، مثلا د مجاهدینو کوم غړي تاسو لیدلی دی؟ البته مطلب مې مشران دي، کوم مشران سره تاسو غونډه لرله په جرمني کې؟
په جرمني کې ما د ډیرو مشرانو سره چار یو براتللو دلته بدون د فرق نه چې دا د کوم حزب دی او د کوم هغه دی د کوم سازمان سړی دی. نو ما د حکمتیار سره دلته هغه لرل پوشي لیدنې کتنې لرلې، کله چې دلته د منشان په اسلامي مرکز کې وینا کوله، همدغسې برهان الدین رباني یا دی نورو احزابو ګیلانی صاحب، حضرت صاحب صبغت الله مجددي، دغه څلور مشرانی مولوی صاحب محمد نبی محمدی، ایدی ټولو سره، او مولوی صاحب خالص چې زما استاد هم وو او استاد پاتې شوی دی، ما یې د په کور کې په نوکرخېلو کې درس ویلی، آخري کتابونه ما د ده نه زده کړي وو. نو د ټولو سره یو قسم ته د اشتایۍ او د دوستۍ هغه وو. نو دوی به چې راتله دلته، نو موږ ما کوشش کولو چې د دوی میلمه پال واوسم او یا د دوی سره ښه روابط ولرم او د افغانستان په عمومي مسایلو د دوی سره خبرې وکړم.
په دغو مشرانو کې چې تاسو یاد کړل، له کوم یو نه تاسو متاثر شوي یاستئ؟
د چې و چې په دې مشرانو کې بعضې کسان وه چې ډېر نرم کسان وه او کوشش یې کولو چې ځوانانو ته د افراطیت په ضد باندې هغه وکړي، چې هغه ګیلاني صاحب و، حضرت صاحب و، رباني صاحب چې دی هم په اخلاقي هغه باندې ډېر نرم سړی و، او مولوي صاحب خالص خو چې دی هم به ټوکې کولې، هم به علمي بحثونه کول. د دې ټولو سره یوازې کس سره چې داسې ډېر په رسمي تعاملاتو باندې زما خبرې شوي دي هغه حکمتیار صاحب.
مولانا صاحب، مخکې تاسو وویل چې په جرمني کې مو بیا زده کړې وکړې، څه مو ولوستل په جرمني کې؟
ما په جرمني کې د اقتصاد او منیجمنت په رشته کې خپل هغه واخیستله، خپل شهادتنامه یا سند واخیستو.
دغه سند او دغه تعلیم که چیرته د افغانستان له تعلیم سره چې تاسو په نجوم المدارس کې کاوه مقایسه کوي، تغیرات په څه کې وو؟
دلته بالکل یو مدرن متود وو، یعنی ډېر نوی او په عصري توګه باندې او ډېر ممتاز سیستم لرلو. دوی فاکولته لوستل دلته څه اسانه کار نه دی، لیکن ما ورته عزم وکړلو چې زه دا کار کوم. مثلا یوه ورځ زمونږ یو د اقتصادي تصدی استاد و، ډاکټر پروفیسر پلیسپخ، هغه ما ته وویلی وی چې دا سوالونه خو ډېر سخت دي. بیا ما ورته وویلی چې ته داسې وکړه چې زه خو په دې تحریري یا په لیکنې توګه باندې امکان لري چې ضعیف اوسم، ته زمانه کله چې تقریری امتحان اخلي درې څلور نفر المانیان را وغواړه، هغوی چې جواب در نه کړلو بیا ما نه پوښتنه وکړه، که دا شی ما وکړلی شولو نو ته ما ته ښې نمرې راکړه. نو په ده په هغه کې ما د کامیابۍ نمره واخیستله په تحریري امتحان کې، چې په المانی کې ورته څلور نمرې وی، او یعنی د منګه د تاسو په اصطلاح باندې په هغې وخت کې درې نیمې نمرې دي هغه دي، یعنی چې فقط کامیابېږي. لیکن په تقریری کې مې بیا یوه واخیستله، بیرته چې تقسیم په دوو کړلو نو په شهادتنامه زما په دوو هغه باندې وشوله دویمه نمره. یعنی
دغه د اقتصاد چې تاسو ولوست، لیکن بیا په ورته وخت کې تاسو په جرمني کې په بیلابیلو جماعتونو کې امامت کړی دی او په د اسلامي مراکزو کې تاسو فعالیت کړی دی، نو له هغه شهادتنامې بیا تاسو کار ونه اخیست؟
دی هغه شهادت نامې نه ما کار په دی واخستلو چې دی یو مدرن او نوی منیجمنت په اساس باندې می دی اسلامي دعوت کارونه مخ وړاندې بوتلل. اوس مثلا موږ په دی اقتصاد کې یو مضمون لرلو په نامه دی اورګنایزیشن، یعنی دی تشکیلاتو جوړول، دی اتحادیو جوړول، دی شرکتونو سهامي شرکتونو جوړول، دغه ټول زمونږ د درس یو جز وو. نو زه کله چې د دې هغه نه فارغ شومه، د دې درس نه فارغ شومه، نو ما د یو استاد نه پوښتنه وکړله چې آیا په غیر اسلامي مملکتونو کې ژوند کول جایز دی او که ناجایز دی. نو هغه ما ته وویلي وی چې که د اسلامي دعوت په لاره کې سړی کوشش کوي او دی حلال روزی یا دی تجارت دی پاری دی کسانو ته جایز دی، لیکن هغه مسلمانان چې کوم ضرورت نه لري او په یعنی بدون دی ضرورت دی مملکتونو ته ځي او کوم مشکل نه لري، نو دی دوی دی پارا دا شی مکروه دی.
مولانا صاحب تاسو د اتحادی خبره وکړه، د اتحادیو جوړیدل ستاسو د دې تجربه په اساس په افغانستان کې څومره مهم دی، یعنی د اهمیت په څه کې دی؟
اهمیت د څه دی چې هغه شفافیت چې دلته په غرب کې دی په متاسفانه په افغاني ټولنه کې نشته دی.
فکر کوئ چې په افغانستان کې هم د اتحادیو جوړېدل مؤثره تمامېدای شي؟
بالکل، خو موږ دغه کلتور متاسفانه نه لرو چې دلته په آلمان یا په جرمنی کې دی چې هغه رضاکارانه کارونه دي. رضاکارانه کارونه دوی ته په آلمانی کې ایرن امتلیش بیي چې یو سړی یو مجلس جوړوي یا یو ځیته ځي یا یو کار کوي. اوس مثلا ډېر ځوانانو جنکیانې دي او هغوی چې دی رضاکارانه کار ته ځي چې غریبانو ته ډوډۍ ویشي یا په جوماتونو کې رضاکارانه کار کوي بدون د پیسو نه چې جومات پاکي یا اسلامي مرکزونه پاک وساتي یا په هغه کې د انضباط په توګه په لویو غونډو کې خلکو ته رهنمایي وکړي. لیکن دغه شی ما په افغانانو کې زما د تجربو نه، دغه افغانان چې جرمني ته راغلي دي دا مسله نشته دی. نو اوله کې دوی درنه پوښتنه کوي چې ماته څو کیږي او دا شی غم دی. سړی باید په دې باندې پوه شي چې یو مملکت کې چې ډېر کلونه جګړې او اقتصادي مشکلات دي نو سړی پوهیږي. لیکن دغه شی چې دی زه یعنی په افغانانو کې نه وینم چې د خدای د رضا لپاره راپاڅیږي او امکان لري ډېر کسان بي چې هغوی دا شی نه وایي خلکو ته. لیکن زما تجربه دا دی چې په افغانانو کې چې په جرمني کې اوسېږي رضاکارانه کار ډېر کم لیدل کېږي.
البته مولانا صاحب یو وخت مو په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اوس هم شته ځای د حشر سیستم درلود چې مثلا په حشر باندې خلک کار وکړي، خو ورو ورو دغه سي دودونه په ځای دي چې زیات شي په افغانستان کې کم شي. ودی بیرته د جرمني ژوند تراشو، په جرمني کې چې اکثریت پکې مسلمانان نه دي، د یو دینی مرکز د چارو مخته بیول ستاسو تجربه په دې برخه کې څرنګه ده؟ مثلا په جماعت کې امامت کول، د جمعې پروز باندې خطبه ور کول، خلک راغونډول، یا د اسلام لپاره دعوت او بلنه، په دې برخه کې ستاسو تجربه کده ازادي راډیو اوریدونکو سره شریک کړئ.
دا دی چې دا خو یو مشکلات لري، دعوت په لاره کې مشکلات زیات دي او بیا اکثریت دی آلمانی کولنی او په هغه ځای کې چې زه ژوند کوم د منشان ښار یو ډېر مذهبي ښار دی، د دوی یعنی د کاتولیکانو مرکز دی په آلمان کې. دغه آخرنی پاپ چې و د دې پاپ نه مخکې چې څو موده مخکې وفات شلو هغه هم د بیان د ایالت نه راغلی دی، دلته په پوهنتونو کې تدریس کولو. نو دا یو مذهبي ښار دی او په یو مذهبي ښار کې چې بل څوک راځي او هغه دی یو بل دین دی پاره چې دلته یعنی ځایي دین نه دی، خلکو ته دعوت ورکي حتما مشکلات لري. مثلا یو کشیش ما تراغه ماته ویلې چې تا په منشان کې دو جمعتونه تاسیس کړی دي چې یو دی افغانانو اسلامي مرکز دی او بل د میرویس نیکه جامع جمعات دی. نو که زه تا ته درشم او جلال آباد کې درته دوه کلیساګانې افتتاح کړم ته به زما سره څه وکړي؟ نو زه ورته حیران پاتې شوم چې څه جواب ورته ورکړم.
دا جواب سخت و، لیکن که چیرته دغه اوس تاسو دا خبره وکړي هغه کشیش نشته، جواب څه دی؟ جواب ورته څه دی؟
جواب دا دی چې اسلام دی دعوت دین دی، موږ هیڅوک نه مجبورو په اسلام راوړلو باندې، ځکه چې لا اکراه فی الدین وجادلهم بالتی هی احسن. زمونږ تبلیغ یو سوله ایزه تبلیغ دی چې خلکو ته خپل دین معرفي کوو، خپل اسلام معرفي کوو، بیا د دوی خلکو خوښه ده چې دوی دا دین مني او که نه مني. او تاسو دلته وایئ چې په آلمان کې د دین او د مطبوعاتو ازادي ده، نو تاسو باید خپل قانون ومنئ. او که په داسې شکل باندې موږ د دعوت امور مخ په وړاندې بوزو چې هغې کې خشونت یا هغې کې خلک دې طرح بلل وي چې یو د بل نه نفرت خپور کړي، دا شی زما سره نه و. ما اکثره د غربي مفکرونو او پوهانو سره په لویو پوهنتونونو کې، د آلمان په پوهنتونونو کې، د منشن په پوهنتون کې، په بایروت کې، په فرانکفورت کې او په نورو ځایونو کې، او حتی د کلیسا د مشرانو سره یو ډیر بحثونه لرل او ډیر خبرې مې لرلې چې په همیشه به په دې خبرو کې زه کامیاب راوتلم، او اکثر المانیان به زما مدافعین ګرځېدل او ویل به چې دغه سړي چې کومې خبرې وکړلې دا په حقیقت استواري.
همدغه د په نړۍ کې په تیرو شلو کلونو کې، خصوصا د 2001 کال د سپتمبر له پیښې راوروسته، فکر نه کوي چې په اروپا کې هم مسلمانانو ته د شک په سترګه نسبتا د پخوا په مقایسه زیات کتل کیږي او په بل سترګه ورته ګوري؟ مولانا صاحب،
دا خبره بالکل واضحه ده. او یو لسم د سپتمبر زمونږ په دعوتي عمل باندې یا کار باندې زخت زیات منفي تاثیرات وکړل. یعنی د یو لسم د سپتمبر نه مخکې به زما سره یوازې څلور یا پنځه المانیان مسلمانېدل، چې دغه تحرک د یولسم د سپتمبر نه وروسته ډیر په اصطلاح باندې پڅ شو. یعنی هغه چې وو په هغه ترتیب سره چې د اسلام دعوت دلته مخکې د یولسم د سپتمبر نه روان وو، او په سلګونو نفرو به په عامو مظاهرو کې د اسلام د راوړلو اعلان کولو، هغه حرکت په ټپه ودرېدلو، او په جمعتونو کې هم دغسې اشخاص یا په ځای شول چې هغوی د اسلامي دعوت په ځای باندې د مالي او اقتصادي مرستو د سوء استفادې لپاره ځانونه هلته رادننه کړل، او هغه حرکت چې د مسلمانانو لخوا ځنې شروع شوی و هغه نه و.
مولانا صاحب، که چېرته ستاسو ادبي هڅو ته راشو، تاسو د دې دینی مراکزو ترڅنګ چې په آلمان کې تاسو هلته فعالیت کوه، تاسو ادبیاتو ته هم پام کړی دی، وخت په وخت مو غونډې جوړولې، له دې ادبیاتو سره ستاسو د دلچسپي راز په څه کې دی؟ یعنی څه شی تاسو دې ته هڅولی یاستئ چې ادبیاتو ته مخه کړئ؟
څه دی چې په ننګرهار کې به همیشه مشاعرې کېدلې کوم وخت کې چې موږ یعنی شاگردان و دی مدرسی، او زمنگا باج استادان هم شیری خلاقیتون لرل، او دغ شیری خلاقیتونو ز دی توه سوال ما چی دی شیر او ادب دنیا تا مخکما، او پا هغی وقتی چیز شاگردو ما نو باج وار وار شیرو نبم لکلو، آغا با دی ننگرهار پا ورسپانه که چاپیدل. منگا دری ملگری و چی و مختار مامن ندیم نومیدل و جوانده ده، بل یعقوب شرافت و چی و سوافات شوه ده، دی مولای سیب خالص خراره و او دی افغان اسلامیک پریس رئیس و، هغه وو نو مونږ دا درې نفرو به کله خپل منځو کې سره ناستو د سی ادبی بندارونه بم سره کول. کله چې دلته د خپل کلتور نه لګ لري شولو نو په دې باندې ما وویل چې دا افغانی کلتور راجوندې کولو خلکو ته یو روحیه وربخي. نو په 2001 کال کې د مای په میاشت کې ما لویه غونډه یو بین المللي غونډه چې 350 نفره پکې حاضر و د ګوتی انسټیټیوټ په تالار کې د نارنج د ګل مشاعره په جهاني توګه باندې ولمانځله او دې لمانځلو تم بیا وروسته دوام ورکړلو. په یو ځل زه ګمان کوم چې تاسو هم خپله راغلل یو د نازک الملائکه یو شعر هم ترجمه کړلو او تاسو هم حضور لرلو. خدای دې الکوزې صاحب وبخښي، جان آغا الکوزې صاحب و فریده هوډ وه او نور ډیر دوستانو عبدالوهاب سرتیر و او اسد الله ازمری و نور دوستانو چې هغوی په دې مشاعرو کې ګډون کولو او دغه لړۍ چې دا روانه ده. لیکن دلته د کلتور کار کول چې دی د حکومتونو کار دی او ډیر غزاف مصارف لري، نو یو سالون پیدا کولو حال پیدا کول د غونډو دپاره د هغې کرایه تهیه کولو بیا هغه ته شاعرانو ادیبان راغوښتل، نو دا چې دی هم یو تشکیلاتي او سازماندهۍ ته ضرورت لري او لیکن دغه سلسله تر اوسه پورې روانه ده چې موږ غواړو بیا وروسته یو قسم ته علمي غونډې شروع کړلې چې د افغانستان پوهان په هر رشته کې به چې وو هغه به موږ راغوښتل او د خپلې رشتې په باره کې به یې خلکو ته معلومات ورکول. لیکن دا کار موږ په 2008 کال کې شروع کړو د میرویس نیکه په جامع جومات کې او په 2001 کال کې ما یوه لویه بین المللي غونډه د مولانا جلال الدین بلخي د هغه د پاره جوړه کړې وه 800 کلیز د سید جمال الدین افغانی په مرکز کې. یعنی دغه ادبی بهیرونه چې دی ډیر مثبت و. لیکن تا ته پته ده چې دغه هغه په افرادو باندې نه کېږي، باید د دې شاته بودیجه یې د دې شاته حکومتونه ولاړ وي. نو په همدې اساس باندې ما دا 20 کاله چې دلته تیر کړ ټول څه مې چې لرل هغه په همدې فرهنګي مسایلو کې په اصطلاح مصرف شو یا په سیاسي هغه کې. لیکن په دې خوشحاله یم چې کوم کارونه مې چې کړي دي د هغې سره زه ډېر نیکبخته یم او خدای دې ماته توفیق راکړي چې د ژوند تر اخره پورې دغه کارونو ته ادامه ورکړم
که خدای کول همداسې به وي. مولانا صاحب، د دې مرکې په دې وروستیو کې یو شی، مثلا تاسو په جرمني کې وخت تیر کړی دی، که زه چېرته دغه اوس په افغانستان کې له یوه دیني عالم سره خبرې وکم، شاید د دې روان کال نیټې هم په یاد نه وي، لیکن له تاسو سره چې زه اوس خبرې کوم د هرې غونډې د راتګ جرمني ته د تعلیم د نورو ټولو تاریخونه مو په یاد دي، فکر نه کوي چې دا د اروپا تاثیر دی؟
او دا بالکل د اروپا تاثیر دی. اوس زمونږ نه چې پوښتنه کوي چې ستاسو تاریخ دی تولد څو دی، اکثره افغانان په دې باندې نه پوهېږي چې څه وخت دا زیږېدلی دی، که پلار یا پلار یا کوم مشر چې عالم ختلی او د قرآن په کومه ګوشه کې دي د دې زیږېدنې تاریخ لیکلی، یعنی ته لیکلی خو هغه صحیح ده. لیکن نور زمونږ ټول هغه په اصطلاح باندې عمرونه تخمیني دي چې یا د تذکیري مامورونو تعین کړي دي، لیکن د واقعیتو سره هیڅوک هم هیڅ ارتباط نه لري. او دا چې زمونږ د هیواد یوه لویه پاتې راتلنه ده چې په دې مسله کې چې یعنی حتی موږ د خپلو اتباعو یا د افغانستان د ولس د خلکو هغه د زیږېدنې تاریخ په صحیح توګه باندې جهاني احصایو ته نشو ورکولی.
مولانا صاحب، له دې پرته د دې څبان دې چلويشت کلن ژوند چې تاسو په اروپا کې کړی دی، نور څه تاثیرات تاسو احساسولی شئ چې که یو دوه درې یاد کړئ؟
پسی دی چې تاثیرات یو دا دی چې دا خلک زخت زیات کتابونه لولي او مطالعه کوي، او دوی چې دی یو ښه کار دا لري چې د هر څه په باره کې معلومات حاصلوي او پس د هغې نه ورځي. مثلا که یو ژورنالیست تا سره انټرویو کوي نو مخکې د مخکې نه ستا په باره کې، ستا د ژوند په باره کې دوی معلومات حاصلوي چې ته څوک یې، څه وخت دلته راغلی یې. دغه مثبت شیان دي. او د مملکتو په باره کې هم مثلا دلته په جرمني کې اورینتالیستیک یو مضمون دی په فاکولټو کې، وایي شرق شناسی ده یا اسلام پیژندنه ده، اسلام وسنشاف، دغه ټول هغه دي. لیکن زمونږ د په افغانستان کې مونږ د یو مملکت د پاره هم داسې یو انسټیټیوټ نه لرو چې مونږ د امریکي سیاستونه یا د یورپ سیاستونه ښه ارزیابي کړو او پس د هغې نه زمونږ پلان د سیاست په هغې معلوماتو باندې ولاړ اوسي.
مولانا صاحب ډېره مننه.
غیر کچھ کے مسافر غندے والا مات میں دے غرور ہے وہ سوالگر غندے والا سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور گندے والا ڈیما غلے دے کچک کے مسافر گندے والا ڈیما مات میں دے غرور ہے اس والگر گندے والا ڈیما سمر سخت مزل و پس سخت یو میں پیدا کر لے اس دے دروازہ کھی مارا اور گندے والا ڈیما سوائم غد میں نوزی سنگ درتا ہوں چیز برباد اشوا ہر ایک دن میں وجود احساس ہوں مچ ڈر شویم ستا دے نظر کر کرانا ہے رو را یاد اشوا ہو
هر سوایم غږ مې نه وزي غلی د کوڅه کې مسافر غوندې ولاړ